د ماسپښین دوه بجې شوې. د ازادۍ راډیو خپرونې اورئ. قدرمن اوریدونکو، تر دریو بجو د ازادۍ راډیو دا یو ساعت خپرونه دا زما حق دی پروګرام لپاره ځانګړې ده. د دې خپرونې کوربه صفیالله ستانکزی دی. خپرونه په څو شیبو کې پیلیږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. ملګرو ملتونو یو ځل بیا د متحده عربي اماراتو په دوبۍ ښار کې د اقلیمي بدلون د غونډې له ګډونوالو څخه د افغانستان وضعیت ته د پاملرنې غوښتنه کړې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د ادارې یا اوچا مشر دانیل اندرس نن په یو ویډیوي پیغام کې د اقلیمي بدلون له کبله له تیرو اوو لسیزو راهیسې د افغانستان د روانو ستونزو لکه د تودوخې د لوړېدو، د ورښتونو د کمېدو او د ځنګلونو د وهل کېدو د ستونزو یادونه کړې او ویلي دي چې له دې کبله طبیعي آفتونه لکه وچکالي، بې وخته ورښتونه، د تودوخې لوړه درجه او سیلابونه په زیاتېدو دي. ښاغلی اندرس په افغانستان کې د بې ځایه شویو کډوالو او د اوبو د کمښت له کبله د کرنیزو محصولاتو د کمېدو او د نورو ستونزو یادونه هم کړې. دا زیاتوي چې افغانستان د اقلیمي بدلون له کبله د نړۍ په لسو ډیرو زیانګالو هیوادونو کې شپږم دی او د دې ستونزې پر وړاندې د مقابلې لپاره تر ټولو لږ امکانات لري. د اوچا مشر په افغانستان کې د اقلیمي بدلون له کبله د زیانونو د مخنیوي لپاره د نړیوالو د اقدام غوښتنه کړې. د طالبانو حکومت وایي پرون د افغان کډوالو 411 کورنۍ د تورخم او سپین بولدک له لارو افغانستان ته ستنې شوي دي. د راستنېدونکو کډوالو ستونزو ته د رسېدنې کمیسیون رسنیو ته په لیږل شوي بیان کې ویلي چې 244 کورنۍ د تورخم او 118 نورې د سپین بولدک له لارې هېواد ته رسېدلې دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او رسنېدونکو چارو وزارت د معلوماتو له مخې تر اوسه له پاکستانه د راستنو شویو افغان کډوالو شمیر له 410 اوښتی دی. د پاکستان حکومت د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې څخه له هغه هېواده د څه باندې 1,000,000 بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده. د بلوچستان ایالت چارواکي وایي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم مشر منظور پښتین یې تر نیول کېدو وروسته له دې ایالت څخه ایستلی دی. د بلوچستان د اطلاعاتو سرپرست وزیر جان محمد اڅکزی پرون خبریالانو ته وویل پښتین د خیبر پښتونخوا د ډیری اسماعیل خان پولیسو ته سپارل شوی، خو د ډیری اسماعیل خان پولیسو د پولیسو سرچینو چې نه غواړي هویت افشا شي. د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته وویل چې پښتین اسلام آباد ته بیول شوی. اڅکزی تور ولګاو چې د پښتین ساتونکو پر پولیسو ډزې کړې او د موټرو په ټکر کې یو دولتي مامور هم زخمی کړی دی. د پی ټی ایم مشرانو د چارواکو دا ادارت کړې. پر ټولنیزو شبکو په خپرو شویو ویډیوګانو کې هم ښکاري چې د امنیتي ځواکونو موټر د پښتین د موټر مخه نیسي. پاینه حال کې یو شمیر فعالان او سیاستوالو د پښتین پر نیول کېدو اعتراضونه کړي. د غورځنګ غړي او سیاستوال علي وزیر پر ایکس شبکې لیکلي زندان او حمله به د دوی زغم نه یوازې کم نه کړي، بلکې ټینګ او پوخ به یې کړي. د ښځو د حقونو او تعلیم فعالې او د پی ټی ایم غړې سنا اعجاز د پښتین نیول او پر هغه برید غندلې دي. منظور پښتین د بلوچستان ایالت پولیسو پرون وروسته له هغه ونیوه چې پر موټریز کاروان یې ډزې وشوې. په دې برید کې ده ته زیان ونه وخت، خو د یو همکار او یوه لاروی میرمن ټپیان شول. د پی ټی ایم فعالان وایي چې دا ډزې د پاکستان امنیتي ځواکونو کړي. د غزې په جنوب کې د اسرایلی پاوز عملیات لزمکه او هوا څخه روان دي. اسرایل دا عملیات داسې مهال پیل کړي چې متحد ایالاتونو او ملګرو ملتونو پرله پسې ترې غوښتي دي چې د ملکي وګړو خوندیتوب ته پام وکړي. اسرائیل ژمنه کړې چې دا عملیات به د حماس ډلې تر پوره ځپلو پورې روان وي. دا ډله متحد ایالات او اروپایي ټولنه د یو تروریستي سازمان په توګه پیژني. امریکایي چارواکو په غزه کې د اسرائیلو او حماس ډلې ترمنځ د اوربند تر پای ته رسېدو وروسته د زیاتېدونکو انساني تلفاتو او په دې اړه چې آیا له اسرائیلو دا تمه لري که نه چې پر هغو سیمو د حملې نه کوي چې د خوندي ځایونو په توګه په ګوته شوي دي، په ځواب کې ویلي چې په دې اړه خبرې له وخته مخکې دي. او ټاکل شوی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په روانه اونۍ کې متحده عربي اماراتو او سعودي عربستان ته سفر وکړي. د روسیې دولتي رسنیو ریا نوویستي او تاس خبر ورکړی چې پوتین د یو کاري سفر لپاره د دو هیوادونو ته ځي او په ترڅ کې به یې له سعودي ولیعهد محمد بن سلمان سره هم وګوري. متحده عربي امارات اوسمهال د اقلیمي بدلون په اړه د نړیوال کنفرانس کوربه دی، خو معلومه نه ده چې پوتین به په دې غونډه کې ګډون وکړي که نه.
دازما حق دی. د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونې خبرونه.
السلام علیکم، ستړي مشه، زه صفی الله ستانکزایم او زما حق ده دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. په دغه پروګرام کې د افغان جنو په وړاندې د طالبانو د هغه بندیز په ارتباط غږیږي چې په نتیجه کې افغان جنې له شپږم ټولګي پورته له ښوونځیو محرومې شوي دي او همدارنګه له نږدې یو کال راهیسې پر مخ باندې د پوهنتونو دروازې تړلې دي. د نړیوالې ټولنې له فشارونو سره سره بیا هم طالب چارواکو په دې برخه کې څه نرمښت نه دی ښولی. برعکس د دوی چارواکو په وار وار ویلي چې په دې برخه کې د بهرانیانو فشارونو او د دوی په خبر فرمایشونو ته غاړه نږدي. ښه ده چې تر بحث پیل مخکې په دې مورد باندې یو راپور په ګډه سره واورو.
په داسې حال کې چې په نړیواله کچه د طالبان حکومت په نجونو او ښځو د کار او زده کړو د بندیز له امله له ګڼو انتقادونو سره مخ دی، د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت سرپرست ندا محمد ندیم یو ځل بیا ویلي چې دوی به هیڅکله د نړۍ غوښتنې ونه مني. هغه د کابل طبي پوهنتون څخه د زده کوونکو د فراغت په مراسمو کې وویل چې د طالبانو حکومت به تل په افغانستان کې د اسلامي اصولو او افغاني دود او کلتور پر تطبیقولو ولاړ وي او ټینګار یې وکړ چې د نړۍ غوښتنې په هیڅ ډول د منلو وړ نه دي. دغه د خبرو یوه برخه د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون پر ایکس خپره کړې ده.
خپل فرمایشات غواړي په موږ تطبیق کړي، خو د چا فرمایشاتو ته په هیڅ صورت کې آماده نه یو. څه چې د افغانستان د مسلمان نظام د دې مسلمانې طبقې د دې مسلمان غیرتمند قوم د دین د عناناتو او د عاداتو تقاضا د هغه په افغانستان کې تطبیقیږي.
له دې وړاندې د طالبانو د حکومت یو شمېر نورو چارواکو هم ورته څرګندونې کړې دي، خو د امریکا متحده ایالاتونو او نړیوالې ټولنې بیا له طالبانو سره د تعامل چانس د نجونو او ښځو د حقونو په بیرته اعادې او د یوه داسې حکومت په جوړېدو تړلی بللی چې ټول افغانان پکې ځانونه وګوري. یو شمېر کارپوهان هم وایي چې د نړۍ د غوښتنو منل چې د افغان ولس غوښتنې هم دي د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په برخه کې ډېر اغېز لري. د نړیوالو اړیکو په شیردل پاڅون ازادي راډیو ته وویل
تر څو چې نړیوال دوی نړیوال سره تعامل ونه کړي زه فکر نه کوم چې دوی خپل رسمیت ترلاسه کړي. د ټولو مهمه اساسي بنیادي موضوع همدغه ده چې د شروع تعلیم موضوع ده، د شروع د کار زمینه ده، هغه موضوعات دي چې د افغانستان ولس هم غواړي او نړیوالو هم همدا غوښتنه ده. دوی سره د یو ملک لپاره به ټول اقشار خپل ځان په هغه نظام کې وګوري او هغو ته د کار زمینه برابره سي. همه شمول حکومت موضوع ده، طبعا دا د افغانان هم همدغه تقاضا ده.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی یو ګوتریش هم د افغانستان د وضعیت په اړه په خپلې نوې ارزونه کې چې د دې سازمان د امنیت شورا ته یې وړاندې کړی د نه تبعیض د اصل او د ښځو د حقونو پر رعایتولو او په ټولو برخو کې ښځو او نجونو ته د ونډې پر ورکولو ټینګار کړی او ویلی دی چې د ټولو افغانانو بنسټیز حقونه او ازادي باید مراعت شي. خو د طالبانو حکومت لا هم دغه غوښتنې نه دي منلي او تل یې ویلي چې د ښځو او نجونو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ څه کم دوه نیم کاله پوره کېږي، خو تر دې دمه هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د ښځو حقونه، د بیان ازادي، د یو ټول شمول حکومت جوړول او په کور دننه د مشروعیت ترلاسه کول هغه شرطونه دي چې نړیوالو د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره وړاندې کړي دي. خو طالبانو ویلي چې د ښځو موضوع د افغانستان کورنۍ مسله ده او حکومت یې ټول شموله دی.
طالبان د 2018 کال په اگست کې واک ته ورسېدل او له واک ته رسېدو سره سم یې د شپږم ټولګي نه پورته نجونې له ښوونځیو محرومې کړې او تر څنګ یې د تیر کال 2018 کال د ډسمبر په دولسمې باندې د نجونو په مخ د پوهنتون دروازې هم وتړلې. نو موږ شاوخوا یو کال کېږي چې په افغانستان کې نجونې پوهنتونو ته هم نه دي پرېښودل شوي. اس د دغه پروګرام لپاره زموږ میلمنی دی محترمه تورپیکی مومند، د تعلیم و تربیه متخصصه او د نجونو د زده کړو یا تعلیماتو رئیسه. همدارنګه آغلی صبرینا حمیدی په ختیځو ولایتونو کې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواکو کمیسیون پخوانی رئیس او د بشري حقونو او میرمنو د حقونو فعال. دوی دواړو ته ډیر زیات ښه راغلاست وایم. آغلی تورپیکی مومند، د افغان جنو د تعلیم او د لوړو زده کړو په برخه کې غوښتنې یوازې تر اوسه پورې د غوښتنو په حد کې پاتې دي، ولې پرې عمل نه دی شوی؟ فکر کوي چې دغه غوښتنې بالاخره کله به هم عملي کیږي؟ لبیک به ورته ویل کیږي که څنګه؟
سلامونه تاسو د تاسو درنو اوریدونکو ته، خوشاله یم چې تاسو سره هم کلام یم او درنې مېرمنې ته د بخنجونو د تعلیم په حق باندې هغه ژمنې او هغه وعدې چې د دوه یو تقریبا دوه اونم زیات کې دریم کاله نږدې کیږي چې ورکول کیږي، هم متاسفانه عملی بڼه یې نه ده تر اوسه پورې په عملي بڼه باندې دا پیل شوي نه دي، او همیشه د افغانستان نجونو کورنیو او وګړو دا غوښتنه کړې ده او هیله مند دي چې زر تر زره دا ترسره شي دا وعده. اما متاسفانه موږ ګورو چې اوسنی نظام په یو شکل خلکو ته، یعنی تېروتنه خلک تېرباسي، او همیشه وایي چې مکمل موږ بند کړي نه دي یا موږ نه تعلیم مخالف نه یو، او دا خپله وایي چې یو اسلامي او یو اساسي شرط یو د اسلام په دین کې راغلی چې تعلیم په ښځه په نارینه او په ښځینه او په ټولو فرض دی او کوم بندیز پکې نشته. اما موږ فرصت ته ګورو یا موږ زمینه مسایده وو یا نصاب کې یا مثلا مکتب ښوونځیو کې، اما په عمومي توګه چې وکتل شي لکه څنګه چې موږ لیدلی دي کلونو نه، دا تقریبا متعلمان یو بیا معلمین شو بیا ریاستونه، یعنی دا ټول همیشه د نجونو ښوونځي مسؤول او د یعنی اختلاط پکې نه و، تنها د اته تر استادان ښوونکي زده کوونکي کارکوونکي اته تر اجیرانو پورې، یعنی چیزینه دي پکې هیڅ کوم مهیت نه دی چې هلته غیر شرعي وي یا د اسلام په اصولو بنا نه وي. همیشه ته موږ لیدلی چې مسلم ترین ځای سیف ترین ځای نجونو ته او د کورنۍ د اعتبار وړ مهیت مکتبونه دي، او همیشه د زموږ په فرهنګ کې زموږ په کلتور کې زموږ په رسم رواج کې مکتب څه دی، یو مقدس ځای یو د ښه ځای د تعلیم ځای، هلته د برابر دی نه چې علم یادیږي، اسلامي مضامین، تفسیر شریف، قرآن کریم، تجوید، فقط در کل مضمونه چه لسل کیگی، یعنی اینجونه چه مکتبو تزی علت اخلاق، علت علمیت، علت طول اغا شن لسکیوی و سکیوی چه پجوان که دی تگت وخلی دی دی سالم وروزل شی او سالم کورانه من تراشی او سالم اولادونه بیار آینده که دی دی خمال وروزی، یعنی ایت کم خلاف او کم عمل پکې نشته چې دلته د انتقاد یار وي چې ولې یعنی جنو ښوونځي نامسونه دي یا منظم نه دي، یا دې کې کوم تغییر راشي، یا دې ته کوم نوی نصاب جوړ شي، یا دا محیط نورم برابر شي، یعنی برابر او منظم او د ټولو اصولو او قوانین او د اسلام په ټولو اصولو برابر ځای دی. نو زه هیله مند یم چې دغه وعدې چې شوي دي دا باید زر تر زره ترسره شي، او په څنګ کې موږ تاسو ګورو چې هر هېواد چې پرمختګ کړی، هر هېواد کې چې اسانتیاوې مرخه ژوند او ښه چاپېریال دی، هغه هغه هېوادونه دي چې هلته نجونو تعلیم کړی، ښځې کار کوي، ونډه اخلي د هېواد په سمسورتیا کې، په آبادۍ کې، او هغه هېواد کې ښځې کار کوي، ښځو ته تعلیم، د تحصیل، د پیشرفت او د پرمختګ زمینه مساعده ده. ځکه موږ تاسو چې وایي نیمه نړۍ، یعنی د ټولنې نیم اړخ ښځینه دي، او که دا نیم اړخ فلج وي نو حتما د نیم اړخ هغه بار او فشار او بوج په نارینه و هم راځي، او هغوی هم پلي کېږي، اصطلا کېږي، ژوند ته تنه اوږه نه شي ورکولی، د ټول فامیل تکلف او د ټول فاریکېږي. نو ډېره اړینه ده چې ښځینه باید په ټولنه کې خام واخلي، او ښوونځي باید فعاله وشي، او یو نظام غواړي خپل مشروعیت ترلاسه کړي، باید اول د خپلو وګړو
مننه مومن صاحب. وروسته هم تاسو لطفا پاتې شئ په لاین کې. اوس به اغلې حمیدي ته وخت ورکړو. سبینا حمیدي، مننه چې تاسو هم راغلی. همدا پوښتنه له تاسو هم کوم چې د نړیوالو او د افغانانو په ټوله کې له غوښتنو سره سره بیا هم د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه تړلي پاتې دي، فکر کوي دا غوښتنې به یوازې د شعار او د غوښتنو پاتې کې پاتې شي که عملي به هم څه وشي؟ طالبان به څه نرمښت وښيي که څنګه؟
تاسو ته د خپرونې قدرمن میلمنې او اورېدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې. په اول قدم کې خو باید دا ویم چې دا د نړیوالو غوښتنه نه، بلکې د افغان ولس غوښتنه ده، د افغان خلکو غوښتنه ده. او د افغان خلکو غږ پورته کول دي چې نړیوال پام دې ته راړول دي چې افغان ولسته ستونزو او د مشکلاتو سره مخامخ دي. یوازې په دې برخه کې دوی که چېرته نړیوال غوښتنه نه مني، دوی به ول خپل د نړیوال مرستې علي ول د نړیوال حکومتونه علي ول خپل د رسمیت پیژندنه غوښتنه کوي. خو د رسمیت پیژندنه لپاره د دولتونو لپاره نه معیارونه معلوم دي چې کوم معیارونه باید یو دولت ولري چې هغه په رسمیت پیژندل شي، او د حکومتونو لپاره که هغه د کودتا د لارې رامنځته شوي که د انقلابونو که د نورو تحولاتو د وجې. خو دوی خو فعلا نه په نظام کې حسابېږي، نه په حکومت کې حسابېږي، او نه په دولت کې حسابېږي. کله چې یو واکمنه ډله که مونږ دې ته اوس ځکه دوی اوس د میلیونونو ولسونو باندې واکمن دي هلته په افغانستان کې، او د میلیونونو ولسونو مسؤلیت د دوی پر غاړه دی، دوی مسؤول دي، دوی باید زمینه مساعده کړي ټولو ولسونو ته هغه مشروع غوښتنو ته او د مشروع حقونو د اعادې دپاره. دوی که دا خبره نه مني او دا د اسلام سره ربط ورکوي دا هم بیخي غلطه خبره ده، دا که د غرب د غوښتنې سره ربط ورکوي دا هم غلطه خبره ده. خو بدبختانه دا وایم چې هر وخت د نظامونو په تغییر سره که سل کاله مخکې ته مونږ هم لاړ شو په اول قدم کې چې صدمه او زیان لیدلی دی، وروسته د امان الله خان د نظام د ړنګېدو نه و چې بل کس په واکداري کې راغی، اول هغې ویلې چې میرمنې د کور دپاره او میرمنې د مالداری دپاره او نور د نورو موضوعاتو دپاره د هغې دپاره صرف دنیا ته راغلي دي، دوی دپاره نه دي راغلي چې هغې تعلیم وکړي. وروسته د هغې نه چې بیا د ډیموکراسۍ لړۍ وه او په یو مقطع کې میرمن خپل حقونه له لاسه ورته پیدا کړو، بیا تقریبا په دې څلور نیمه لسیزو کې د میرمنو د تعلیم حق ته د لاسرسي په وړاندې، د بیان د ازادۍ په وړاندې، د کار د حق په وړاندې راز راز خنډونه، د مکاتبو سیزل، د معلمینو وژنه، د اهل د معرف د لمنځه وړل، نصاب داسې نصاب برابرول چې هغه د کوټک او د ټوپک نصاب بیا هم میرمنې ورسره په تاوتریخوالي کې او په دغه ذهنیت شاګردان وروزل شي، دا ټول هغه سیستماتیک کارونه چې میرمنې د خنډ او ځنګ دې سره چې په ځینو سیمو کې عرف عادات ناوړه عرف عادات حاکم وو، په ځینو سیمو کې نورې ستونزې وې، اقتصادي ستونزې، فقر، نه پوهاوی. خو اوس په سیستماتیک شکل یعنې د نړۍ تاریخ ته که مونږ وګورو، د نړۍ په تاریخ کې دغه رقم عمل د جنسیت پر بنا توپیري چلند په سیاستونو کې د میرمنو په وړاندې او د هنافس طبقې په وړاندې لیده شوی، چې په کل کې د یو طبقه بیا د هغه چا د خوا نه چې د خپل ځکه د دې وسکه لوړو زده کړو ته مونږ ورشو که معرف ته ورشو، فقط د دې د قدرتونو ویش او تقسیم د وظایفو په هغه اساس شوی دی چې دوی سره څوک په سیاسي ډلو کې وو، چې هغه په قضایه قوه خو نشته دی، که یو تعداد قضات دي، که یو تعداد محققین دي، که کشفي ارګانونه دي، ټول په همدغه شکل هغې په اول قدم کې هغه نه لازم تحصیلات لري، نه لازمه تجربه لري، حتی د افغانستان د عرف او د ادب سره ځینې ناشنا خلک دي چې په دغه ادارو کې ګمارل شوي. نو یو څوک خپله د تعلیم په ارزښت پوه نه شي، هغه چا ته ساق ورکړل چې هغه نور د تعلیم وکړي، یا دوی اوسنۍ په اوسنۍ مقطع کې دوی خپل استمرار، خپل د موخو استمرار، د دغه ډلو استمرار په همدغې کې دوامداره لیدلی دی چې میرمنې باید د تعلیم د حق نه محرومي، ځکه که میرمنې د تعلیم حق ته لاسرسی پیدا شي سره د دې چې افراد ښه روزل کېږي، ځکه میرمنې په کورنۍ کې محوري رول لري، کورنۍ ښه سمبالېږي، ټولنه ته ښه قدرونه وړاندې کېږي، نو دا به بیا دا د تروریزم ډلې به د کوم زینه تمیل کېږي، دغه بازار به د سربازګیرۍ دپاره دلته د کوم زینه په ارزانه زینه باندې چې اوس مونږ ګورو په تیر کې همدا وتر یو اندازې پورې، خو داسې په علني په سیستماتیک شکل نه، چې د سربازګیري د افغان وګړو د افغان ځوانانو په ډېره کمه هزینه وجې همدغه ده چې هغې بېسواده او کم سواده پاتې ده، چې د پرمختګ د معیارونو نه دی لرې پاتې. البته دی که په دې ټاپه لګی چې والا نظام اسلامي نو دی د لطفاً مراجعو کې قوانین ته پالیسي ګان ته چې په کوم قانون او په کومه پالیسي کې د اسلام خلاف
په دې مورد بله پوښتنه شته. بله، دا بله پوښتنه به په همدې مورد وي. اوس یې ولنډه دمه اخلو، مننه.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو ښه د اقتصاد، د سیاست، اجتماع، که دا خونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسې ولې سلبوئ؟
کچیر یو انجلی تعلیم یافته کولی شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي. زنانه نه څه کولای شي دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځو څه کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اساسي راډیو
ازادي راډیو زما حق دی پروگرام ته غوښیاست. د نجونو پرمخت په انتون د دروازې د تړل کې دوه امدارنګ لښپګم ټولګي پورته د نجونو د خونځو د بندیدو په ارتباط باندې خبرې کو دا چې څه غیزی به ولري، خصوصا دا چې نګری یو کال کیږي د نجونو پرمخت په انتونونه تړل دي، بل کال به څه کیږي راتلونکو نور کلونه به په څه ډول باندې مختزي. اغلی تورپیکي مومن، تاسو د تعلیم تربیه د برخې متخصص یاست. وزیر صاحب د تحصیلاتو د طالبانو ویل چې د بهرانیانو فرمایشونه نه منو، مګر په افغانستان کې خو تیر شل کاله نظام د معارف او دا ټول سمه ده چې پیسې به یوازې ممکن ځینو فنډونو خارجانو ورکولې، مګر نور خو ټول د افغانانو په لاس کې وو. څه داسې لویه ستونزه وه چې دوی په دې برخه کې وایي چې موږ د خلکو فرمایش نه منو؟ یعنی اوس هم دوی کولای شي چې په خپله دا کنټرول او اداره کې، مګر یوازې اجازه دې ورکړي. په دې مورد غواړو تاسو نظر واورو.
طبعا مخکې ویلې زمونږ معرف نصاب زمونږ د معرف قانون کولو اوله ماده ده چې زمونږ متعلمین باید اسلامي او افغاني او انساني جامه سمبال وي. یعنی اول پکې اسلامیت راغلی، نو زمونږ نصاب اسلامي و، د اسلامي متخصصین د اسلامي موینیت هم درلودو چې هلته ډېر لوی جایید متخصصین د دکترا او د ماسترای په سویه او چې د نور جهانی اسلامي پانتونو نه او اسلامي مرکزونو نه د متخصصین راتل په نصاب غوړ کېدو دي. تاسو ګورو چې کتابونه اسلامي کتابونه دي، هر کتاب زموږ په بسم الله او د الله په نوم شروع شوی، پیل شوی دی. اول څنګه تاسو چوری چې الف الله باندې دا کتاب پیل شوی دی، نو هیڅ وخت باید د سترګې پټې نه کړو او دا تورو نه لګوو چې زموږ په نصاب کې کوم ستونزه هغه هم د اسلام د دین په مورد کې. ځکه ټول موږ شکر الحمدلله افغانستان خلک ټول وګړي مسلمانان دي، کورنۍ ټول مسلمانې دي او اولادونه په اسلامي باندې روزل کېدل او تر اوسه هم دغه لړۍ دوام لري. دا چې څوک دا تور لګي یا دا وایي چې خارجي فرمایشونه صحیح ده، چې که د اسلام د شرعي حدود نه هغه بهر وي، هغه خو اول مخکې دی نه چې حکومت وایي خپل افغان خلک او خپل ملت افغاني نه مني او هیڅوک نه غواړي چې اضافه د شریعت د حدود نه څه ومني. اما دا چې هغه په اسلام کې دي، په اصولو کې دي، یا د اسلام د تعلیم په مسله کې هیڅ ممانعت نشته. موږ او تاسو دا لوستلی دي او که څوک د دې نه سرغړونه کوي، په دې معنا چې هغه د اسلام د دین نه مکمله پیژندګلوي نه لري او هغه د دوی خپل هغه کوتاهي هغه د نظر څرګندوي چې دوی خپل نه پوهېږي، ناپوه دي چې د اسلام په کامل ډول دی نه دی پیژندلی او پکې مطالعه یې کمه ده یا ضعیفه ده یا سرغړونه کوي د الله جل جلاله او د اسلام د دین نه. دا خپله یوه لویه ګناه ده او نه باید په دې باندې څوک فتوا صادره کړي چې په اسلام کې د تعلیم په باره کې څه راغلي دي. او د افغانستان په فرهنګ کې تاسو ګورو چې ډېرې لرې پرتو سیمو کې ډېر کورنۍ دي، ډېر خلک دي چې لیواله دي چې اولادونه یې تحصیل وکړي، د نجونو اولادونو ته لیواله دي، ډېر لرې ساحونه خپل اولادونو ته غوښتنه کوي چې مکتب باید په کلي کې جوړ شي، کلي ته باید ښوونکي راشي، زموږ اولادونو ته د مکتب او د لوست او د زده کړې زمینه مساعده شي. د سوادآموزۍ کورسونو کې خلکو خپل لوی ماشومان شاملول. زه چې کله ګورم د ښځینه تر پوښتنه کوم، تاسو باور کوئ چاره وایي چې کاشکې به موږ باندې زموږ کورنۍ یعنی وخت امکانات وایي، موږ تحصیل کړی وایي، موږ تعلیم یافته وایي. یعنې دا ټول په زړه کې یو ارمان دی، ټول یوه هیله ده. دا خو نشي کېدای چې موږ وایو چې موږ د خارج په فرمایش مکتبونه نه غواړو چې جوړ کړو. موږ دا د خپل د ملت غوښتنه ده، د خلکو غوښتنه ده. همدا اوس افغانستان کې ډېرې زیاتې کورنۍ دي چې د هغې مکلفه یا یوه لور ده یا یوه ښځه ده چې هغه تعلیم یافته او تحصیل یافته ده، یا هغه سبقه کې هغې کار او فعالیت کوو، یو کورنۍ سمباله ولا یو کورنۍ ته حلال روزی ګټله، نو د خپل او پسند کې هیواد هم د خدمت او د افغانستان او دولت خدمت کوي، اوس هم کوي او د ژمنې دي څنګه ټول خويندې چې باید تحصیل ولري او د دې د ظرفیتونه استفاده وشي، د دې د هیواد په سمڅه کې برخه واخلي. متاسفانه چې وزیر تحصیلات لري دا خبره کړې، خو زه بیا هم اصل اصول کې په دې مطمئنه نه یم چې هغه به صرف دا ویلي چې مکتبونو پاک لایا د تعلیم پاک لمونږ فرمایشت منو. فکر کوم دا غي نام سوې تعبیر ونی شي، نو هغه هدف ودا و چې اضافه د تعلیم نه یا مثلا د اختلاط نه منو، یا شاید ویلي چې بې اجازه یا با اجازه کې باید راشي. دا شرایط په واضح ډول د سند ویلي چې تعلیم پاک لفرمایشت ویلي چې اضافه فرمایشات منو، نو کومګه ورته یعنی زه خپل غواړم چې یو مثبت تعبیر ورکو او ورته وایي چې یعنی دای دې طرفدار تعلیم دی، شاید زمينه مساعده کې ورته ویل مند چې کړي کوي هم پر سری مساعده کې داسمه غوښتنه ده، خو کېدای شي چې دې د اضافه د دینه چوکاټ نه د شریعي او سیاسي چې د چوکاټ نه اضافه یو بین د چوکاټ موږ فرمایشات منو.
بله من نکومه سلامت توسی. آقای صبرینا حمیدی د وزیر د تحصیلات عالی د طالبانو خبری خو تاسو مو اوریدلې، د ویل چې د بهرانیانو فرمایشونه نه منو او دوی مخکې دغه خبری کړې وي، فکر کوي بهرانیان څه ډول فرمایشونه لري د نجونو په برخه کې؟ آیا کومه خاصه تګلار ورکوي، کومه بڼه ورته وایي، یا یوازې همدومره ویلي لکه څنګه چې موږ یو اورو چې نجونې باید تعلیم ته پرېږدي، نور اضافه خو دوی څه نه دي ویلي؟ دغه فرمایشونه دوی څه رقم تفسیروي، دا څه معنا لري؟
البته موږ تر کومه چې د بهرانیانو غوښتنه اورو او هغه اسناد چې افغانستان تر مخه د نړیوالو اسنادو ته ملحق شوی او چې د هغې د جملې نه یو د میرمنو په وړاندې د هر راز توفی درمنده وړلو کنوانسیون یاد کړي ده، همدارنګه نه کنوانسیونونه نور چې په هغې کې ټوله د انسانیت ته پکې اشاره شوې او انساني حقونو ته، او دې ته به راشو چې چېرته د انسان د کلمې ذکر کېږي، د حق ذکر کېږي، اوتوماتیک د انسان کلمه سړي ذهن ته راځي. هلته استثنا نشته دی چې دا میرمنه ده، دا اوناسه طبقه ده که دا ذکوره طبقه ده، او هره ټولنه خپل ارزښتونه لري. د سندې چې افغانستان یا دا جغرافیه د دې په راتګ سره دا اولس مسلمان شوی دی، په قوانینو کې دا ذکر چې دا دولت رسمي دی او د افغانستان د خلکو دین په وجود دی چې د افغانستان په خاوره کې نور ادیانو خلکو ژوند کولو، د تاریخ په اوږدو کې تر دې دمه موږ اهلي ونونه لرو، سیکان لرو چې په افغانستان کې ژوند کوي، د افغان اتباع دي، همدارنګه نورې ډلې چپلې، خو رسمي دین د افغانستان د خلکو د اساسي قانون نیولې تر اردنیکو قوانینو پورې عادي قوانین او فرعي قوانینو کې دا ټولو کې دا کلمه ذکر وه چې رسمي دین ده، او هېڅ داسې شی په افغانستان دولت کې د منلو نه دی. په وروستي قانون کې په درې اتیاومه ماده کې چې هغه د اسلام د اساساتو سره پټه کړي، نو نړیوال چې کوم څه چې په افغانستان کې غواړي د افغاني ارزښتونو سره غواړي، چې په اول قدم کې هغه اسلامي ارزښتونه دي، تاریخي ارزښتونه دي، دودیز ارزښتونه دي د افغانانو، دا نه وایي چې هغه مثلا په لباس کې د غرب د خلکو سره مشابهت لري، یا هغه د خدای نخواسته به حجابه د داس افغانانو خلک مکاتبو ته راشي، یا د لوړ مزاسته، یا هغه څه چې د افغاني ټولنې د ارزښتونو سره په ټکر کې، هغه وایي چې د بشري حقونو تامین په مجموع کې او په خاصه توګه د تعلیم پاک باندې تمرکز کړی دی، چې یو قشر عظیمه قشر د دې اخنه محروم شي، دا چې څومره صدمه او زیان به په ولري، د هغه بیل بسته که تاسو غواړئ زه به د پاغي باندې میرلان درنه واچوم، خو موږ د بهرنیانو په غوښتنو کې په د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په جلساتو کې، د امنیت د شورا په جلساتو کې، په نورو کانفرنسونو کې موږ تر دې دمه هیڅ نه دي اوریدلي، او د نړیوالو قوانینو هیڅ بدله ته هیڅ داخ نه لري چې خپل هغه غوښتنه چې ستاسو د ټولنې سره په ټکر کې تاسو وایئ چې دا تحلیل شي، او صحیح دی چې معاملې تعاملات او معاملات باندې کیږي، هر سړی به خپل ګټه په نظر کې نیسي، خو په هغه حالت کې نه چې ستاسو غوښتنه د خپل نه نیسي، نو دې کدا فوی دا د دې فقط خپل د اجنډا یو برخه ده، او د اجنډا د تطبیق لپاره هغه ډله دلته په افغانستان کې اوس واکمنه ده، ځکه نظام او حکومت موږ دې ته چې د دوی د رامنځته کېدو بنسټ ته دې دمنل دی، چې دوی په اساس رامنځته شو، دوی انتخاباتي نظام دی، دوی اماراتي نظام دی، اوس پورې په دوی کې خپله د دوی په منځ کې په دغه مسایلو باندې اختلافات د نظر په عمیق ډول باندې شته دي. موږ ګورو چې د دې ترمنځ اختلافات راځي او هغه څوک چې مخالفت کوي یا هغه څوک چې واقعي نظر ورکوي هغه د فهمي نه وباسي مریخه ولو کده دوی خپل بدل خلګي او تصمیم به د خپل پلاس کوي. ځکه د قندار شورا چې کوم تصمیم نیسي دستور د بل نه دی، دا ما غزي په دستور باندې دا تصمیم نیسي او دا هغه دستور چې څوک دوی ته ورکوي دا وسانه پلان نه دی، دا د ډیر وخت نه پلان دی. د دې دل رامنځته کېدل د څه خود جوش حرکت نه و چې ولا افغانستان خلک خدای نه خواسته ټول کفر او درې مسلمانان کوي اوس نو اسلام راوړي افغانستان ته. دا د افغانستان پرمختګ دی نشي لیدلی د تاریخ په اوږدو کې. د افغانستان خلک د دغه معضلاتو سره د دغه مشکلاتو سره مخامخ شوي، همدغسې د جنګ په پروژو باندې مصروفه ساتل شوي او تر دې دمه د افغان ولس بدبختي د همدغسې ډلو چپلو په مختلفو نومونو باندې د دغسې ډلو چپلو بروز دی او د همدغه فرصت نه په استفادې باندې بیرونی اجندا همدغه داخلي خلکو خپل د کور دیوال رنګ کړی دی او دای تطبیق کړی په افغانستان باندې. عام ولس پکې قرباني دی، یو مادوس تعداد پکې خپله ګټه پورته کړې ده. نن هغې دا د ژوند دا د هوساینې نه هم خپله برخمن دي، هم اولاد برخمن دی او هم د راتلونکي نسلونه برخمن دي. خو بدبختي دا ده چې عام ولس په دې کې قرباني دی او دایم که موږ ووایو حکومت یا دولتونه یا قدرتونه د خدمت لپاره دي، خو د دې د خدمتونو بیلګه لیدل کېږي نه فقط دې د زور او جبر د لارې د تشدد د لارې. هغه درې اصل چې د حکومتدارۍ لپاره چې د نه توپیر اصل دی، نه ایراب او نه تشدد اصل دی او همدغه د نه پلویتوب اصل دی. موږ ګورو چې ټول شموله موږ ټول شمول نه تیرې موږ ټول قبوله وي. هغه نحوه د حکومت چې ټولو ته قبول ولي، هغه خلک چې ټول ولس ته قبول ولي، موږ ټول شموله د افغانستان عام ولس په دې معنا نه غواړي چې بیا د همدغه ډلې تپلې او لاسته یو ځکه یو ټول شموله دي جوړې او خپل منافع ته دي ځان داسې. هغه څه چې ټول ولس لپاره په قابل د قبول د افغان ولس هغه څه غواړي او نړیواله ټولنه غوښتنه همدغه د افغان ولس غوښتنه ده. هغه اضافه د افغان ولس غوښتنه نه منګندین دل چې کوم اضافه یا غیر مشروع یا غیر قانوني او غیر نړیوالو معیارونو نړیوالو بین المللي قواعدو خلاف غوښتنه نړیواله ټولنه کوي.
ډیره زیاته مننه کوم اغلی حمیدی. لنډه دمه به واخلو بیا به بیا پروګرام کې پات شو.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ نشد کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سر کوم مستون صدری اته زر ته زر خال کې
د سیان غالو شخ
کند خزه ما غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچری میډال او کاغذ لای نه ما ودا ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د ازادي راډیو زما حق د پروګرام ته غوږی است. البته موږ په همدې مسله باندې د ازادي راډیو په فیسبوک کې هم یو څه لیکلیو. دا چې د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ویلي د تعلیم په برخه کې د بهرانیانو فرمایش نه مني، د نجونو د زده کړو په وړاندې د طالبانو سخت دریزي به د افغانستان په تیره بیا نجونو راتلونکی څومره له خطر سره مخ کړي، همدارنګه نړیواله ټولنه په داسې حالاتو کې څه کولی شي. یو شمېر خلکو په دې موضوع باندې خپل کامنټونه لیکلي دي، نظریات او پوښتنې. له هغې ډلې ګل آغا احمدي لیکلي، اصلي خبره دا ده چې طالبانو د ټوپک په زور تعلیم چې یو خدایي فریضه ده په افغان ښځو بند کړی. څو چې له طالبانو سره د ټوپک زور وي او څو چې دوی په واک کې وي، د ده په خبره فکر نه کوم چې دغه ډله به په افغانستان کې ښځینهو ته د تعلیم او تحصیل اجازه ورکړي. طالبان په دې برخه کې نه د افغانانو او نه هم د نړیوالو خبره مني. یکیو خلاص د لیکلي خیر محمد سلطانی لیکلي، کله چې انسان دی خاورین نړۍ ته راولېږدول شو نو ورسره سم ځینو حقوقو برخمن شو. لومړی حق ژوند کول، دوهم کار کول، دریم حق ښوونه او روزنه. دا هغه موارد دي چې څوک یې له چا څخه نشي اخیستلی. نن که موږ د پرمختللې نړۍ کوم چټک پرمختګونه وینو چې بشر یې له ډېرو ستونزو څخه محفوظ ساتلی او داسې اسانتیاوې رامنځته کړي چې انسانانو ته یو وخت دا کارونه ناشونی ښکارېدل، دا ټول هغه څه دي چې د ښوونې روزنې په مرسته ترسره شوي. ښوونه روزنه به مو د سیالانو سره سیال کړي. آرزو محبت لیکلي، تعلیم د روح غذا، د ژوند ښکلا، د رڼا بټن، د طاقت راز، د غلامۍ څخه د نجات حل او د پرمختګ کلی ده دیب خبره ده طالبان و حکومت یا افغانستان اسلامی امارات دیلی کلی نور باید پشاره چوکات که دغه پورت ترل چوی دروازه خلاصی کلی چی زمونگ دیواد هر وگره لدغه نیمتو برخمن شی. عبدالرحیم روحانی لیکلی راځي د نظر اختلاف دښمنی و نه غړو او بلدا چې له سالم انتقاد سره سالم پیشنهاد وړاندې کونه دا چې بدرت لیکل کو زکه زموږ تبصرې زموږ شخصیت ټولنې ته خی. اسد الله ژمن لیکلی ز اسد الله ژمن د ننګرهار پانتون د ژورنالیزم پانځي معاصل زما پوښتنه ده چې آیا که چیرته دغه د نجونو زده کړې همداسې بندې پاتې شي نو په هیواد کې د زده کړو ستونزو ترڅنګ به کومه بله ستونزه رامنځته شي نو کومه به وي؟ دا پوښتنه دوی لیکلې ده چې بله به څه ستونزه وي. محمد سالم ستانگزی لیکلی الله فرمایلی ای مسلمانانو په اسلام کې مکمل داخل شي چې اسلام اجازه ورکړي تعلیم او علم زده کړي په نر او ښځه فرض کړي. مسلمان ته لازمه ده چې ووایي و مې ورید او اطاعت کیږي. طلب العلم فریضه ته علی کل مسلم د لیکلي د شریعت سره په ټکر کې هم نه ده. افغانستان په ګټه هم ده. چوکاټ باید ورته ژر جوړ شي. البته لسګونو کسانو په دې مورد باندې خپل کامنټونه او نظریات لیکلي دي. زینو خپل نظریات لیکلی، زینو پښتني هم لیکلی دی او ویلی دی چې ژر به دغه بندې دروازې خلاص شي. اوه کارمان لیکلی دی په دې مورد باندې. اغلی تورپیکی مومند پښتنه یو چا کړې و چې د نجونو د مکاتبو یا د پانتون دروازو تړل کېدو سره ترڅنګ به دا چې دوی له پانتون او له زده کړو پاتې دي نورې څه ستونزې رامنځته کولی شي؟ هغه عمومي او غټې ستونزې به څه وي؟
طبعا ډېر زیات خلاوي او ډېر زیات ستونزې باندې سره ځي. لکه څنګه چې موږ اوس ګورو هغه نجونې چې د ښوونځیو نه پاتې دي، هغه چې خپل تعلیم نه پاتې دي، دې په مختلفو ستونزو لاسو ګرېوان دي. دی خپل رواني حالت دی چې ښه نه دی. دی په کورونو کې چې دي هغه مشکلات او تاوتریخوالی زیات شوی دی. زیاتره نجونې په کم سن کې ودونو ته اړ شوي دي. په څنګ کې دی خپل ذهن کې چې څنګه زی وي څه چې امیدونه او هیلې وي هغه ټول مړاوي دي. او دوی په یعنې ډېر بد وضعیت کې زه چې همیشه ګورم دی مایوسه دي او دوی هیله مندې دي چې په دوی باندې یعنې دولت مهربان شي او دوی ته بېرته ښوونځي پرانیزي. همیشه دا پوښتنه کوي. زه بار بار په دې پوښتنو سره مخ شوی یم چې څه به کېږي، څنګه به زموږ راتلونکی به څنګه وي، زموږ هیلې به څنګه وي. موږ غواړو چې خپل تعلیم تکمیل کړو، پوهنتونونه ووایو، راتلونکي کې د یو وظیفې او د یو ښه روښانه راتلونکي خاوندانې شو. او زموږ ډېرې زیاتې هیلې دي. حتی ماته ویل چې موږ په خوبونو کې ګورو د ورځې، حتی چې ډېر فکر کوو، حتی د شپې په خوب کې ګورو چې خپل ښوونځی وینو، خپل استادان وینو. او ډېر زیات متاثره دي. په څنګ کې که په کورنیو کې نجونه ماشومان یعنې د کورنیو ماشومان په داسې بد حالت کې تمن په مور او پلار په ټولو کورنیو یا په خپلوانو په ټولو وګړو دا ډېر بد او منفي اثر لري. او ټول زه چې ګورم دا ټول خلک د دولت نه ډېر زیات متاثره دي او ډېر زیات خفه دي په همدغه مسله باندې. او ډېر زیات هیله مند دي. ټولو غوښتنې کړې دي همیشه خپلو غونډو کې، خپلو ګروپونو کې همدغه موضوع ته ضرورت دی. او ډېر اولینه غوښتنه او خواهش دی ټول خلکو د تعلیم مسله ده چې وتیږي. او بل په دولت هم دا مکلفیت دی هغه نظام کې خپل خلکو نه مشروعیت وانخلي، نړۍ نه ورته مشروعیت واخلي. باید دوی خپله هم دغه واټن لنډ کړي او د خلکو حمایت او د خلکو ملاتړ ترلاسه کړي او د کورنۍ زړه لاسته راوړي او دوی ته د تعلیم زمینه مساعده کړي. د هر دولت د اولین یعنی دنده د حکومت ته چې خپل وګړو ته اسانتیاوې، تعلیم، تحصیل زمینه مساعده کړي، د امنیت زمینه ورته مساعده کړي. ځینې مثبت ټکي شته چې که امنیت ښه نو ولې باید تعلیم نه وي؟ ځکه په ناامنه شرایطو کې موږ ستاسو مکتبونه نه دي تړل شوي. قرباني ډېره زیاته ښوونکو، زده کوونکو ورکړې ده. موږ ستاسو نجونې موږ خپله شاهدان یو چې مسموم شوي دي. دوی د مکتبونه یې سوځېدلي دي، د کتابونه یې ورته ور اچول شوی. بیا هم دوی د تلل ښوونځیو ته خپل رسالت ادا کړی او دوی مکتب نه دي بند کړی په ډېرو سختو شرایطو کې. که اوسنی نظام اوس د دې ادا کوي چې موږ امنیت راوستی او موږ خلکو ته سہولتونه یا سانتیاوی برابر کړي. نو ولې تعلیم مخنیسی باید تعلیم هم چې یو سہولت یو د خلکو غوښتنه ده او په امنیت پورې تړلې مسله ده. که امنیت ښه وي باید تعلیم ښه وي. که ته په کیفیت د تعلیم په ښه ارزولو کې دی باید سام واخلي دا هم یو پیشرفت دی. زیات دی وایي چې موږ مثلا پروژې تطبیقوو یا غواړو چې وطن بیت آباد کړو. اول قدم د وطن په آبادولو کې د تعلیم په لور قدم اخیستل دي. باید تعلیم بهتر په ښه کچه په ښه توګه په عالي کیفیت باندې وړاندې شي. دا به د لویه لاسته راوړنه دی دولت ته او دې ته باید جدي پام وشي. جدي پام وشي او تر اوسه هم چې دغه دوه نیم کاله څه کم دغه وخت ضایع شوی او دا جبران نه جبران کېدونکې زیاده او هیڅکله دا نه پوره کېږي. که یو ورځ زموږ زده کوونکي خصوصا نجونه چې په داسې سن کې دي چې تدریسات یعنې ثانوي تدریسات کې مهم بخشونه دي، مهم مضامین دي، دلولي هغه درسونه دي چې د دوی د راتلونکي پورې اړه لري، د دغه درسونو نه وروسته پاتې کېږي، د یو ورځ جبران فکر کوم په کلونو بیا نه پوره کېږي. نو دې په خاطر باندې باید جدي پاملرنه ورته وشي او د غوښتنې ته باید لبیک وویل شي او نور د پای ټکی کې ستونزې ته ځکه دا د ټولو غوښتنه ده، د ټولو هیله ده. د دولت مکلفیت دی چې باید دغه زمینه مساعده کړي. د اسلام د احکامو او د شرعي احکامو تر رڼا لاندې باید خلکو سره چلند وشي.
بله مننه کوم آغلی تورپیکی مومند. آغلی صبرینا امیدی د زموږ د اوریدونکو پوښتنه کې تاسو هم جواب کړئ چې د دې ترڅنګ چې د غنجونی ل خپل حق محروم دي یو لوی ستونزه رامنځته شوی، نور څه ستونزې کېدای شي په ټولنه کې رامنځته کړي د نجونو د تعلیم محرومیت؟
البته زه غواړم دغه ستونزو ته یو ستونزه د دې تاثیرات منفي تاثیرات لاند مهاله من مهاله او بود مهاله که په افرادو باندې دي چې په دې افرادو کې هم کورنۍ راځي هم ټولنه راځي او یو تاثیرات په راتلونکي باندې یا په سیستمونو باندې په ټولنه باندې او په مستقبل د افغانستان خلکو باندې دي. په افرادو باندې فعلا موږ ګورو چې د دوی په روح او روان باندې دا مازل ډیر منفي تاثیر کړی دی. خپل د افرادو اته کورنۍ رواني وضعیت خراب کړی دی. کورنۍ د ستونزو د مشکلاتو سره مخامخ دي. په راتلونکي کې که دغه څه نجونې د تعلیم د حق نه محرومېږي د ټولنې په ارزښتونو باندې دا د افغانستان په ارزښتونو ډېر منفي تاثیر لري. ځکه دا اسلامي ټولنه ده او په هر چوکاټ کې که هغه قضایي ارګانونه وي که کشفي ادارې ځکه انساني ټولنه نه د جرایمو نه مستثنا ده، نه د تکالیفو نه مستثنا ده، نه د امراضو نه مستثنا ده او نه په نورو مواردو کې په پرمختګونو کې حتی په ریسرچونو کې په تحقیقاتو کې او د ټولنې د ستونزو د رابرسیره کولو دپاره په سروېګانو کې په ټولو کې اوناسیه طبقې ته هغه ارزښتونه چې افغان ټولنه لري هغه که کشفي ادارې، هغه که عدلي، هغه که قضایي، هغه که سکتور د روغتیا، هغه که سکتور د معرفت وي، هغه که نور سکتورونه وي په ټولو کې اوناسه طبقې ته اړتیا ده. دا چې اوناسه طبقه خپل د دې اساسي حق نه محرومه پاتې کیږي موږ ګورو چې ورو ورو دغه خلاوي زیاتیږي. دا خالیګه رامنځته کیږي او د دې خالیګه جبران هم په اقتصادي ډول د افغانستان خلکو ته زیان راړي چې هغه په راتلونکي کې که میرمنې تعلیم ونه کړي هغه د کار د حق نه محرومیږي، هغه په کورونو کې محوري رول نشي لوبولی، هغه سالم اولاد نشي تربیه کولی او په همدارنګه د نور تاوتریخوالي سره موږ ګورو چې ځوانه طبقه اوس زموږ به خو مثلا یو جلی به د ویل به چې ځان ته به هدف ټاکلی ترڅو زما تعلیم او زده کړې بشپړې نه شي زه نه غواړم چې خپل په مدني وضعیت کې تغییر راوړم. اوس ګورو چې تعدد د زوجاتو سره همدغه زده کړې له جنکې مخامخ دي د بې سوادو خلکو سره چې په هېڅ معیار هغه د کف مثلا شوې واسه په هغې برابرې نه دي د اجباري نامزدګانو سره مخامخ دي، د اجباري ودونو سره مخامخ دي، د کورنۍ تاوتریخوالي سره مخامخ دي. نو دغه صدمه او زیان ده چې دوی ته رسولې. په راتلونکي کې موږ ګورو چې توریزم په نړۍ کې شته ده. د انسان د پیدایښت نه راپدې خو په مختلف انواع دغه توریزستي ډلې د هغې د سربازګیرۍ دپاره، د جنګ د میدان دپاره که دغه ناورین په دې شکل باندې دوام وکړي افغانستان به ډېره ما دا خبره قوي ځای د تولید او تورید په دې معنا چې هلته که یو ښځه خپل اقتصادي پیاوړتیا ونه لري، هغه د کار د حق نه برخه نه وي، هغه درایدونه لري،
او د کورنۍ بل سرپرستم ان لری منګلرو هم دا وخت چې کورنۍ لری زکه په افغانستان کې جګړه تي راشوي د ملت لرونکو وګړو ګراف پکې دی لوړ دی هغه کورنۍ چې سرپرست نه لري دا غي ګراف پکې دی لوړ دی او سرپرستی د امده میرمنو مسلیتو کدا مې د میرمنې مجبورې دي چې خپل ماشومان کار ته وباسي دا ماشومان د تعلیم داخنه او نه فقط طبقه ده چې د کورنۍ هغه محروم شي پراته استثناء د جنسیت نه ځکه هغه نشي کولای چې دا غي غوښتنې مرفوع کی بل هغه مهارتونه چې خلک لري د مهارتونو د انکشاف لپاره د مهارتونو د پراختیا لپاره زمینه په دې باندې محدود شو نشي کولای چې خپل مهارتونه په کار واچي خپل د مشروع وختونو ازادي لري نو د افغانستان په راتلونکي کې به دغه لړۍ دوام پیدا کوي کدا په دې شکل دوام وکړي نو خو نړیوال وایي چې افغانستان لپاره په ظاهر کې اجنډا ټاکلې وایي چې د تروریزم ختم او د فساد د منډول او د مخدراتو او د موادو د منډول کدا مسائل دوام وکړي او دغه لړۍ دوام وکړي د تاثیر یوازې په خزینه او اوسنی مهال کې نه په دې کې مستقبل باندې د افغانستان په مستقبل باندې په سیستمونو باندې په دستونو باندې د کلی د تاثیراتو لري چې افغانستان به هم خپل د یو بدبختی سره مخامخ یا افغانولس او هم به د منطقي وادونه او کېدی شي دغه مراتب د خبره به ټول کتوجو ورته ونشي پاملرنه ورته ونشي ځکه په دغه ناورین کې تناو دا واکمنه ده لنه په دغه ناورین پر واستلو کې ډیر ډیر نو لاسونه دي په دغه لاسونه ورته توجه نکي او په ځمن کې نړیواله ټولنه په دغه ناورین کې افغانستان ولس یوازې کړی دي او دغه مازل د نن دورولو لپاره یو بدیل لار غوړه نکي دا خو هیڅ معنی نه لري په نړۍ کې غټه امپراتوریګان د څه نه دي دوامدار پاتې شوی چې هغه په ظلم او د جبر د لارې خپل استمرار دوامدار کی به د دې په وړاندې کې د شي د افغانستان ولسم به ورسره د مسالمت امیز افغانستان ولسم دې ته په نظر ده اوس د صبر او زمونږ خبرې اترې زمونږ غږ پر تکول څومره تاثیر کوي څومره ما سره واقع کیږي د نړیوال ټولنې غږ پر تکول او مداخله څومره مداخله باندې د قانوني تګلارې چې دا څومره ما سره واقع کیږي کوم څه نه دی او یا ما خبره ده چې وي به څنګه یاد به جنگ وي نو کدا لړې په انده راکنه دوام کوي به به کیدې شي نور لارې وچاره هم خپل د افغانستان ولاته ځکه اوس اکثرا اتفاق د مخالفینو که اتفاق د عمل نه لري اتفاق د نظر په امدی دی چې افغانستان ناورین سره مخامخ دی افغانستان د اقتصادي ناورین سره بشري ناورین سره سیاسي او د رسمي پیژندنې د ناورین سره د افغان هولستو سره مخامخ دی د مشکلاتو ټول همدغه غږ پورته کوي نو دوی به مجبور دي چې به یو بل لار غوره کړي او دا غیر لپاره اتفاق وکړي او دغه ناورین درمنځ دولو لپاره تر دې دمه چې قرباني ورکړي دي نو ځکه وفه مفانو نو قرباني ورکړي قرباني په دې معنی چې هغه د جبري جبران غرام ته مجبور شي دي راګم شي په تاسو ولې د بیان ازادي نشته ده د نظر ازادي نشته ده خلک خپل نظر څرګندول نه شي یا ته موږ ته دین خبرې کوي یو لایک او یو کمنټ باندې د خلکو ازادي سلب شي نن زمان خلک نیول کیږي دی وی چې اساسي قانون نشته دی نور فرې دی دغه چې د جرم د کښ د راځي د جرم د دایي عدالت د تامین لپاره چې کومه تګلاره ده چې هغه کشفي مرحله ده هغه مثلا د تحقیق مرحله ده د محکمې مرحله ده د محکمې او بیتد دی د کوم اصول د لارې دغه مسایل پلیکي او د چا په واسطه پلیکي نو یو د ګورو چې سره یې محکمه ده په بل کې ګورو چې هغه حدود تطبیقي سيد د حدود تطبیق خو هم په قوانینو کې فقط شو په قوانینو کې ځل لازم ده چې چا تطبیقول د چا په واسطه تطبیق کید هغه به له خبره نو دا اوس د لکه څنګه د هوتاني څرګند او چې موږ د چا خبره نه منو نه منلو قاعده له خلکو تم د نه منلو ده نړیوال او تم د نه منلو ده او څنګه چې یو انسان په داسې وی بعض وخت ډاکټران وی چې د دې مرض زنده دي چې د دې عمر به ورسره دومله دوی کله هغه څه په دې خپل مرض څنګه کوي به د دې د عمر سره شاید د دې عمر ډیر لږ کی او د دې بقا او دوام ډیر لږ کی
ډیر زیاته مننه کوم د تاسو له مفصل توضیحاتو نه البته د پروګرام روسي مبحث به وی هغه کوم لطفا تاسو خپل نظریات راکې اوس به یو لاندې وقفه واخلو
ازادي راډیو ته د خپل سیمو حال ووایي. دا ازادي راډیو د اوټومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00 22 22 14 45.
او د دری پیغامونو شمیره
00 22 22 14 45.
ازادي راډیو 24 ساعته.
اغلی تورپیکی مومند او اغلی صبرینا امیدی مننه چې د پروګرام تر دې وخته مو پاتش ولې. فقط ورسته پښتنه دا چې لکومو تاګلارو باید اوس استفاده وشي. اوس خو دغه د طالبان په واک دی او اجازه نه ورکوي چې انجونی درس وایي یا لوړ زده کړی وکي. څه تاګلاري کولای شي تاسو وړاندیز کړئ چې طالبان بل اخر د انجونو د زده کړو حق ته غاړه کیږدي؟ اغلی مومند تاسو غاړم دا پښتنه.
زما پاند انجونو تعلیم پر وړاندې د بند دروازه خلاصېدل په کور کنه عملی مبارزه او قرباني وړي، او د مبارزې لپاره باید له قومي مشرانو، علما او کور دننه شخصیتونو او د حاکم نظام چارواکو سره عملی او بنسټیزې ناستې وشي، د سره مشورې وشي او په څنګ کې لیدنې کتنې زیاتې شي او دوی ته غږ پورته شي. د کورنۍ لخوا، د مشرانو لخوا، څوک چې معرف دوست اشخاص دي، د نوم د ښه نیک نوم او د ښه بکګراوند نه برخوردار دي، هغه خلک چې همیشه د دې هېواد په آبادولو کې سهم درلودو او زه یې په دې هېواد پورې طبعا وپوهېږي چې دا خو بیرونی دسیسې دي چې د افغانستان په هېواد تطبیقېږي، او باید په دې دا خپل او چارواکي هم پوه شي، او دا باریکي باید د دې درک کړي چې تمره دا اساس دې کار کوم ځای نه پیل شوی، او په دې کې د چا نقصان دی که تعلیم بند وي؟ جون تعلیم مونږ کې څوک متضرر دي؟ څوک د افغاني کورنۍ دي؟ افغاني کورنۍ، افغان ملت ته دی، دې په کومه دي؟ دې خپل ملت ته باید دې خپل وګڼي. ما همیشه په خپل خبرو کې ویلي چې دا دې شرم او دې زلنګ ځای دی چې موږ کورنۍ فامیلونه د اولاد تعلیم په خاطر هیواد پریږدي او مهاجرت ته مخه کوي او نور هیوادونو ته ځي. په ډېر یعنی په سپکه سترګه ورته کتل کېږي، ډېر ځورول کېږي، ډېر دوی سره بد وضعیت کېږي، لکه اوس چې مهاجر بېرته راشړل کېږي. نو دا خپله یو ډېر لوی باید وکتل شي، یا ډېر لوی غیرت وکړي باید، او لویه خبره ده دوی ته باید چې دوی بېرته هیوادوال زونږ په هغه شکل بېرته راستنېږي. باید عاجز زر ته زره د زغه په خاطر چې دونه خلکو زویدل باید د دې یو خوشخبری او د دې د بیت د دونه ستونزه او د دونه زخمونو د ملهم د لپاره د دې ته باید خوندې په فرانسل شي وي، چې راقل د زموږ خلکو ماجر چې د غونډې هو د نړۍ یا د نور هو د نړۍ على اقل دومره اتنه درلوده چې ځکه موږ د دې نور هو دونو موږ سره وضعیت نو کوم خپل هو د ومنل موږ د خپل وطن په لمنه کې موږ تر تعلیم متأسین زمينه مساعده شو از موږ لورانه کولای شي چې خپل هو د ذکر وکي. د دوی به هغه دې زیاتې د او غمجنی او خوشنی لږه پښاله بدل شو. ما هم ډیر په شان ټول ډیر وګړو د هیله در بدله کچېری ماجرین راشي داخل ته نو کېدای شي چې مکتبونه پرانستل شي او د اولادونه په کور دننه تعلیم وکړي. ما متاسفونه چې تر اوسه بیا هم دا غزیره چاته نه دی ورکړل شوی. ځینې لږه چې په دې نیوډي راتلونکي کې او ژر تر ژره زموږ هیر افغانستان هیوادوالو په نیت او دغه په خاطر او دغه په خوشاله په خاطر باندې او دا چې په داخل کې دي خوندې پلان سول شي او نجونې تر تعلیم تحصیل او د کار زمينه مساعد شي. نو تما دا غزنه دار شته دي چې که په پالیسي یا دا بهانه وي چې پالیسي کې ستونزه ده یا په پالیسي غوړ دي پوه شي په نصاب د غوړ شي. دا مسلې دي یو ورځ دوه ورځې دي، یو میز ګرځي میز خبرې دي، نه چې کلونه دوام وکړي چې یو پالیسی جوړ نشي یا یو تګلاره جوړ نشي. د دې یو څو متخصصین شته، کادرونه شته دي په هنه کې، ډېر لوی لوی متخصصین شته دي چې اسلامي متخصصین دي. د دې ورځو د ورځې خبرې دي چې تګلاره جوړیږي، کار ته جوړیږي. تاسو باور وکړئ چې د افغانستان کورنۍ او ټول ملت په هر شرایط چې دی د وړي چې خوندي پرانیستل شي او ویل شي کله نه صاحب کې تغیر دي، کله مسله د ایجاب هم نه ني، کله مسله د محرم وی هم ورته حاضر دي. که مثلا دیوی چه خوانزی جدا جدا ما مخیر چی دی کلند وی په هر شکل وی په هر شرایط لاندې دی و حاضر دی چی خوانزی تا لاری شی و خپل درس ادامه ورکی هدف لاری چی خوانزی پرانستن شی و تعلیم دروازی خلاص شی نو زمونگا غختنی هم دی کنفرانسون دلاری دی میریات هم که دیشی فقط پوته شی او دولت نظام نو غفل شی چی تعلیم خلاص شی او دا چی مهم مسئله بلا چی دیر مهمه دا اغا دا اسلام دا شریعت تدبیق قوانین دی اسلامی نره دا خوشبختانه په دې ورځو کې زګور میچاو چې د اسلامي ګروپونه او هیاتونه راغلي دي کېدای شي چې دوی دا زمینه مساعده کې چې افغانستان کې لکه نور هیوادونه اسلامي هیوادونه کې چې ښوونځي پرانستي دي او نجونه تعلیم کوي په افغانستان کې هم وکړي.
ډیر زیاته مننه کوم اغلی تورپیکی مومند د تاسو له معلومات او توضیحاتونه. اغلی صبرینا امیدی ورسته څو دقیقې کې تاسو لطف کوي خپل خبرې راټولې کې خصوصا په دې مسله چې څه تګلارې باید وي چې اوس طالبان غاړه کېږدي د نجونو د حقونو د بیرته اعادې خصوصا د تعلیم په برخه کې.
په اول قدم کې هغه ډلې وټپلې چې د دې په وړاندې کې په داخلي کچه باندې منطقوي کچه یا افغانان چې په نورو هیوادونو کې هغه که په غرب کې دي په اروپایي هیوادونو کې استوګن دي او په ځینو کنفرانسونو کې د دغه افغان میرمنو په داخونو د دفاع په خاطر باندې برخه اخلي. د دوی تر منځه باید یو وحدانیت له نظر موجود وي. دوی خپل په منځ کې یو قوي همغږي ولري، همانګي ولري، دغه داخلي ډلې او بیروني ډلې، او د هماغه همغږي په وړاندې وخت په وخت باندې مشکلات باید وستېدل شي، ټول پښتنه وشي او د ټول پښتنه په اساس باندې خپل نظریات، یعنی د انسانیت لپاره او د ټول افغان ولس لپاره کار وشي. داسې نظریات نه چې هلته به وي چې ولا دا د تاجک اجلۍ ده او دا پښتنه ده او دا د بل قوم ده، دا د ازبک قوم ده، او دا صرف د افغان جنو او د افغان ولس د مازلاتو لپاره او د افغان قوم لپاره ده غږ باید پورته شي. ځکه بعضې ډلې ټپلې اوس د دغه مسایلو په رابرسېره کولو کې ستونزې زیاتوي او کمی نه دوم دا چې موږ باید د ملي ګټو نه یو واحد تعریف ولرو چې هره ډله پورته کېږي چې ملي ګټې ملي منافع دپاره موږ دغه حرکت پیل کړی. ملي ګټې یعنې څه؟ په هماغه تعریف باندې ټول اجماع وکړي او ټول سره راټول شي. دا بله مسله. دریمه مسله دا ده چې یو ملي ډیالوګ ته، ملي خبرو اترو ته زمینه باید مساعده شي. ټول خلک په دې کې کینی بهرنیان هغه چې دینی علما دي د اسلامي کنفرانسونو یا د اسلامي ټولنې هیوادونه غړي چې موږ ولیدل چې په وخت او زمان هغه خپل نظر څرګند کړ، خو دوی ویل چې دا نه قطر دی او نه بل هیواد دی، باوجود دي چې هغه د قطر نه د حمایت شو لاړو، موږ د چا خبره هلته ویل چې موږ د چا خبره نه مونږ. نو دغه د اجماع د خلکو ترمنځ او همدغه رنګ باید په افغانستان کې چې دوی وایي چې افغانستان ته راشي، افغانستان ته خلک کوم شرایط لري؟ هلته مطبوعات ازادي نه وي، هلته د بیان ازادي نه وي، هلته د مدني ټولنو فعالیتونه محدود شي. حتی اوس چې موږ خبرې په خیریه ټولنو باندې دې محدودیت وضع کړی دی، تاسو سره چې مرستې کېږي، اګر چې زه د همغه میکانیزم طرفدار یم، مرستې کېږي، دا باید د دولت نیمې د دولت خوا نه وېشل شي، نیمې د ستاسو د خوا نه. د دغه سیاسي فعالینو په سیاسي احزابو ته باید زمینه مساعده شي د فعالیت باندې. دا نه چې د دې لپاره چې ته خلک د ستونی نه ونیسي، خفه کې او د خلکو ته اجازه ورنه کړي او خپل دوام په دې شي. نو دغه هغه مسایل دي چې د دې تر څنګ دغه مسایلو په میخادینه کېدو کې، دغه مسایلو په بنسټیز کېدو کې د نړیوالې ټولنې رول مهم دی. او وروسته د دې داسې یو نحوه د حکومتدارۍ چې هغه د ټول افغان ولس لپاره قابل د قبول، دا نه چې زه پکې ځان وګورم خو خلک ما پسې ونه مني، بل پکې ځان وګوري چې والا دا ټول شموله ما خلک ونه مني، زما د خپله د لیدو نه څه چې دا زما د تصویر د لیدو نه نور خلک ستومانه شوي او د خلکو د ازوردګۍ او د خلکو د رنګ سبب
کړي. ډېره زیاته
نحوه د حکومت چې ټول ولس د دې نه راځي او د نړیوالې ټولنې حمایت پکې تل په خپلو کې، ځکه په دغه ناورین کې چې څوک تیر دي درمنډولو کې د ټولو عملی اقدام پکې اړین او ضروري دی. او که بیا دا لاره چاره نه وه، نو دا د نړیواله محکمه ده او په نړیواله محکمې دغسې مسایل ټول واضح تعریف کړي دي چې دغسې تعلیمي سیاستونه ته کوم جرمي وصف ورته شي او عملي مې په شکل باندې مېزه محکمې کته شي.
ډېره زیاته مننه کوم اغلې صبرینا امیدی او اغلې تورپیکی مومند چې زما اغدې په دغه پروګرام کې مو ګډون وکړ. له تاسو اورېدونکو هم مننه.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنی چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نونس یويشت او پنځه ویشت مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته.